اوزن کو د مشال دی پرونه خبرونه کې خپل قربا اسلام ومن سلامونه منی وخت ورځ یو بجې شوی نن د ګلورز 2015 کال د مارچ د میشتې شمنه ته دا په دې غړي کې بواوري په یمن څخه د پاکستانیانو راوستل د یمن ته د پاکستان لخوا د پوزونو د لګدولو پاړه د سیاسي ګوندونو رد عمل په پېښور کې د یو پوزي چارواکي وجل او د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د یو سکول پرانستا او د مشال مرکبه هم وي. خو لومړی انیس اجمل ته ورځو چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د یمن نه شاوخوا 1500 مسافر پاکستان ته رسیدلی دي. په کابل کې تیر ورځ په اوسان مشن کې حمله کې درې تنه وژل شوي دي. او اسلامي دولت وسله والې ډلې پرون یوه نوې ویډیو خپره کړې چې پکې د یادې ډلې غړي د اتو تنو نه سرونه پرې کوي. او وسته خبرونه تفصیل. لیمن څخه شاوخوا 1500 پاکستانیان بیرته خپل هیواد ته رسیدلی دي. په کراچۍ کې چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دي د یمن په الحدیده ښار کې د ایسار شو پاکستانیانو پاکستان ته د ستنولو په مخه تېر ورځ یو مسافر وړونکی الوتکه یمن ته رسیدلې وه. چارواکي زیاتوي په دې الوتکه کې شاوخوا 1500 مسافر الحدیده ښار څخه کراچۍ او اسلام آباد ته رسیدلی دي. په اسلام آباد کې چارواکي وایي په یمن کې شاوخوا 3000 پاکستانیان اوسیږي. وزیر اعظم نواز شریف بیا هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي پاکستانی پوځ به په یمن کې د حوثي وسلوالو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې په هوایي حملو کې برخه اخلي. په پېښور کې وسلوالو د پاکستانی پوځ یو چارواکي وشلې دي. دا پوځي چارواکي لیفټیننټ کرنل طاهر عظیم نومېده. د پېښور پولیس چارواکي عمران بیګال او رسنو سره په خبرو کې وویل چې دا پېښه تېره شپه د حیات آباد په فیس 3 کې شوې ده. هغه زیاتوي
نماز کے بعد گھر جا رہا تھا.
کرنل طاہر ترمنس کول ورستا کور ته روانو چې پلار کې پر دو موټر سایکل سپرو چې لمخ کې نور ته په کمین کې ناسو نا تړ ډځو وکړي چې په نتیجه کې هغه سخت پښو چې بیا ورستې رښتون ته تر رسولو مخ کې سا ورکړه.
لیفټیننټ کرنل طاهر عظیم د پېښور د بډبیر اوسیدونکي وو. دا مهال یې په راولپنډي ښار کې دنده ترسره کوله. د تحریک طالبان پاکستان یو بیان مشال ریډیو ته پر لیږلي پیغام کې د دې پېښې ذمہواري منلې ده. په کابل کې په اوسان وژن کې حمله کې درې تنه وژل شوي دي. د کورونا چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې پېښه کې د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی په ګډون و کسان زخمیان شوي هم دي. د حمله پرون ماښام د کابل په شاه شهید سیمه کې شوې ده. د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ویلي دي چې مجیدی له یوې غونډې د راوتلو په حال کې و چې برید پې وشو. د خوست مېرمنې وای په کابل کې د وژل شوي فرخندي مجرمانو ته د خلکو په وړاندې سزا ورکړل شي. په خوست کې 13 ورځې یو شمېر ښځو د یوې مظاهرې له لارې د افغان حکومت څخه د فرخندي د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. دوی ویل که چېرې د دې پېښې مجرمانو ته سزا ورنکړل شي نو نورې افغان مېرمنې به هم د حقونو انصاف په برخه کې محرومه پاتې شي. د مظاهرې پر مهال د خوست استازي وږمې ارزو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په زړه کې ډېر غمونه دي او دردونه دي. او موږ دغه یوه هفته یوه نیمه هفته هیڅ چا په سترګې اوښکې نه دي وچې شوي. یوازنۍ هیله دی چې موږ دا لرم چې باید قاتلین چې دي دا باید په خپل عمل ورسیږي، باید راوړل شي په هغه ځای کې چې فرخنده شهیده شوې ده، په هغه ځای کې باید اعدام شي.
ویشت کلنه فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې د لسګونو کسانو لخوا اسلامي پاڼو ته د سپکاوي په تور په مرګ وهل شو. وروسته یې مړي ته اور واچول شو. بلخوا د ولسي جرګې هغه کمیشن چې د فرخندې د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي پرون یې رسمن په کار پیل وکړ. په یاد شوي کمیشن کې د ولسي جرګې د 500 کمیشنونو استازي غړیتوب لري. د ولسي جرګې غړي عرفان الله عرفان پرون مشال ریډیو ته ویلي دي د کمیشن غړي د خپل کار نتایجو ته هیله مند دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. کریملین پرون ویلي دي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او دغه امریکایي سیال جان کیری د سویټزرلند په لوزان کې لیدلي چې له ایران سره د مذاکراتو په منځني ختیځ کې د سیمه ایزو نړیوالو معاملو په اړه بحث وکړي. دا ملاقات تېر روز ناوخته د تهران د اټمي پروګرام په سر له ایراني استازو سره د خبرو وروسته وشو. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه هڅه کوي چې د مارچ په پای کې د خبرو یو داسې چوکاټ ته ورسیږي چې ورسره په جون میاشت کې د یو حتمي تړون لپاره لاره هواره شي. د ایران، برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او د امریکا لوړپوړي ډیپلوماټان به نن هم مذاکراتو ته دوام ورکړي. د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه داسې یو تړون غواړي چې له مخې ایران خپلې اټمي وسلې جوړول ودروي او په بدل کې په اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. اسلامی دولت وسلوالی ډلې پرون یو نوی ویډیو خپره کړې چې پکې د یادې ډلې غړي د اتو تنو نه سرونه پرې کوي. د دې اتو تنو په اړه ویل کېږي چې شام مسله کوي. دا ویډیو په ټولنیزه میډیا خپره کړل شوې چې پکې د شام په حماسو کې د سړو نه سرونه غوسبل خودل شوې دي. د دې ویډیو په خپلواک توګه پخلی نه دي شوې خو د ریپورټونو تر مخه ښکاري داسې چې دا رښتیا ده. د شام د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي دا ویډیو صحیح ده. په 2013 کال کې د عراق شام د زیاتره برخو نیولو او د خلافت د جوړولو د اعلان وروسته اسلامي دولت وسلوالي ډلې د ګڼ شمېر کسانو سرونه پرې کړي دي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن وایي دوی باید نن د ولسمشر د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. په ازبکستان کې د تېرې ورځې د رایو اچولو نه داسې تمه څرګندېږي چې موجوده ولسمشر اسلام کریموف به په څلورم ځل په خپله څوکۍ پاتې شي. ویل کېږي چې 70 کلن اسلام کریموف په پخواني سویت ریپبلک کې د دوو لسیزو نه د ډېرې مودې لپاره د واک پر مهال د اپوزیشن ګوندونو زیاتره مخالفت ختم کړی دی. تنقید کوونکي دا انتخابات ناسم بولي. سعودي عرب د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په کورنۍ جګړه کې د مداخلت په وجه دوه مخه تورن کړی دی. دا خبرې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو په سرمشریسه کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل له خولې ویل شوې دي. نوموړي رسول چې لدې چې د پوتین یو لیک په سرمشریزه کې ولوستل شو ویلي په داسې حال کې چې ماسکو د شام د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ سره په منځني ختیځ کې بې ثباتۍ ته لمن وهي. پوتین باید دا ډول څرګندونې ونه کړي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. اوس ریاض موسی خیل تاسو ته د نننیو کرنسو بیې او د سبانی موسم حال دروروي.
نن د ګلپورز د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپے اغستل کیږي او په 1.25 روپے خرڅیږي. یو پونډ په 1.55 روپے او 1.55 روپے. یو یورو په 1.10 روپے او 1.11 روپے. د سعودي عرب ریال په 6.95 روپے او په 20.40 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.95 روپے او په 30 روپے. او یو افغانۍ په 1.08 روپے اغستی کیږي او 1.01 روپے خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پیښور کې باران او کوټه کې وریځ وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 24 او کمه 12 درجې، پیښور کې 21 او 15 او بنو کې 24 او 14 درجې پاتې کېدو امکان دی.
اردن کو خبر مولا مشال ریڈیو اور دل تاسو مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم اور دیشی په دې غړي کې بوري. له یمن څخه څه د پاسه 1500 مسافر پاکستان ته رسیدل دي. د عوامي نشل ګوند یو مشروای پاکستان لره پکار دي چې د یمن په جګړه کې د برخه اخیستو پر ځای په خپل هیواد کې امن پر ځای کړی.
پاکستان ته دی وخت په خپل کور کې اور بل دی او د دې اور سرونو د پاره کار پکار دی. فخری افغان باچا خان نه کوي چې تاسو چې د بل کور کې اور بلوي نو دا اور به تاسو اون دغه کوي.
په پیښور کې نامعلومه وسلوالو د پاکستانی پوځو یو لیفټیننټ کرنل په ډزو وژلې دي. د سوات په منګوره کې د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن لخوا د سیمې بې وسه جنکو لپاره د یو سکول پرانیسته وشوه.
یو داسې نظام چې هغه کې سلیبس هم شامل دی، په هغه کې تعلیمي ماحول هم شامل دی.
او د نن ورځې د مشال مرکه په کوټه کې د لیکوال او شاعر پروفیسر محمود یا سره ده.
په زولنو کې ورځې شپې په زنجیرونو کې ژوند ګران دی، په شاوخوا ولاړو دیوالونو کې ژوند.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال د سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې لیمن څخه څه د پاسه 1500 پاکستانیان تیر شپه پاکستان ته رسیدل دي. چارواکي وایي په یمن کې د ایثار شو نورو پاکستانیانو د واپس راوړلو لپاره هم انتظامات روان دي. په یمن کې د سعودي عرب لخوا د عسکري عملیاتو وروسته یو شمېر پاکستانیان د یمن په ځینو برخو کې ایثار شوي چې د راوستو په مخه یې پاکستانی حکومت د اتوار یا یک شنبه پورا د یمن ته الوتکه لیږدولې وه. په ډیرانو تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې ورو.
د یمن په حدودیه ښار کې د ایسارو شوو پاکستانیانو خپل ملک ته د راوړلو په موخه د یکشنبې په ورځ د پاکستان څخه مسافر وړونکي الوتکه یمن ته رسېدلې وه. چارواکي وایي په دغې الوتکه کې 503 مسافر د اتوار او ګل په منځنۍ شپه له یمنه کراچۍ او اسلام آباد ته رارسول شوي دي. په یمن کې د سعودي عرب لخوا د بمبارۍ وروستو هلته میشت ګڼ شمېر پاکستاني ایسار پاتې شوي. تېره شپه ناوخته کراچۍ ته د رسېدو وروستو د دغو مسافرو د راوړونکي الوتکې پائلٹ خالد یامین خبری غونډې ته وویل
آج تک 500 لوگ آج لائے ہیں
دی وای نس دی 500 کسان مو پاکستان ته راورسول. پدې کې 300 اواویا د اسلام آباد او پاتې نور د کراچۍ دي. موږ دا کسان د یمن له حدودیه هوایي ډګر څخه راپورته کړي. په یمن کې د ناسمو حالاتو له وجې زموږ الوتکه هم تر 300 ساعتونو هلته وځنډېده. د یمن څخه د دغو کسانو کراچۍ ته د راوړلو په مهال د کراچۍ په هوایي میدان جنا انټرنیشنل ایئرپورټ کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو. همداراز د یمن څخه د راتلونکو کسانو ګڼ شمېر خپل خپلوان هم د دغو خلکو د هرکلي لپاره هوایي میدان ته د ګلونو د ګېډیو په لاس ورغلي وو. کراچۍ ته د رسېدو وروستو ټول مسافر او د هغوی خپلو خپلوانو د خوښۍ څرګندونه کوله. د یمن څخه کراچۍ ته رسېدلې یوې زنانه له مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل احساسات په دې ټکو کې شریک کړل. خیر خیریت سره را ورسېدو. موږ په دې برخه کې د پاکستان د حکومت مننه کوو او په یمن کې د موجودې د پاکستان د قونسلګرۍ هم شکریا ادا کوو چې موږ سره یې مرسته وکړه. له یمن څخه کراچۍ ته د رسېدلو خلکو وینا وه چې په یمن کې د سعودي عرب لخوا د بمبارۍ د شروع کېدو وروستو ګډوډي زیاته شوې او دوی هلته د غیر یقیني صورت حال سره مخ وو. له یمنه کراچۍ ته د رسېدو وروستو د اسلام آباد او د پاکستان د نورو سیمو مسافر د الوتکې له لارې اسلام آباد ته وړل شو چې د اطلاعاتو مرکزي وزیر پرویز رشید او نورو حکومتي چارواکو یې د اسلام آباد په هوایي ډګر هرکلی وکړو. په دې موقع د اطلاعاتو د مرکزي وزیر پرویز رشید وینا وه چې دغو کسانو پاکستان ته پر راوستلو موږ خپل فرض پوره کړل. وزیر اعظم نواز شریف د دې ټول اپریشن په خپله نگرانی کوله. زموږ نور خلک چې اوس هم هلته ایسار پاتې دي د هغوی د راوستلو لپاره موږ انتظامات کوو لګیا یو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي خواوشا 3000 پاکستانی په یمن کې میشتي او د دوی له جملې څخه نږدې 1000 کسان پاکستان ته ستنېدل غواړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان بېلابېلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له حکومته غوښتي چې د یمن په شخړه کې د پوځي کردار لوبولو څخه ډډه وکړي. دې لړ کې عوامي نیشنل ګوند وایي که په تېر وخت کې یې د دوی خبره منلې وې او د افغانستان په جګړه کې پاکستان برخه نه وې اخیستې، نو نن به په پاکستان کې بدامنی نه وې. په دې اړه زموږ همکار منور شاه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه ورته وکړو.
که څه هم پاکستان په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د حوثي ملیشاو خلاف کاروایي کې په رسمي توګه د شاملېدلو اعلان نه دی کړی، خو وزیر اعظم نواز شریف ویلي که د سعودي عرب ځمکني سالمیت د خطر سره مخ کیږي نو د پاکستان پوځ یې حفاظت ته تیار دی. د یمن په شخړه کې د پاکستان لاړخه د کوم ممکنه پوځي کردار په اړه د هیواد کې ډیر مخالفت رامنځته شوی او یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو ویلي چې پاکستان دې په دغه شخړه کې د فریق جوړېدلو نه ډډه وکړي. عوامي نېشنل ګوند وایي په یمن کې د پوځي مداخلت له وجې به پاکستان په خپله هم اغېزمن کیږي. د یاد ګوند یوه مشره او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي
پاکستان ته دې وخت کې په خپل کور کې اور بل دی او د دې اور مړولو دپاره او سړولو دپاره کار پکار دی. دا نه چې څنګه موږ وګورو افغانستان کې چې کوم پراکسی وار شوی و په 80s کې، هغې کې هم یو ټوپک او اور یې خپل کور ته راوړ. هغې وخت کې هم مشرانو فخری افغان، باچا خان، ولی خان نه کوي چې تاسو چې د بل کور کې اور بلوئ نو دغه اور به تاسو هم دغه کوي، د دې تب به هم راځي، تب به هم تاسو ته راځي. خو هغې وخت کې هم بس ډالرې را روانې وي، لږو شانتو پیسو دپاره او لږ شانتې دغه دپاره پاکستان له نه خپل فوج داسې په کرایې ورکول پکار دي.
دا چې آیا پاکستان به د سعودي عرب په غوښتنه په یمن کې د حوثي ملیشې خلاف جنگ لپاره خپل پوځ واستوي او که څنګه، په دې هکله سیړونکي او خبریال طاهر خان وویل
د پاکستان د حکومت نه کوم بیانونه تر اوسه پورې راغلي دي، هغه ډېر زیات مبهم دي، واضح نه دي، صفا او شفاف نه دي. ځکه چې داسې رپورټونه شته په عرب میډیا کې هم او دغه رنګ په مغربي میډیا کې موږ دا بتاو سره سینن مثال درکم چې تیر ورځ کې مریو نقشه ورکړې وه چې د کوم کوم هیوادونو خل برخه اخلي د کوم هیوادونو مطابق خو هغه دا دعوه کړې چې 15 الوتکې جهازونه جنګي د پاکستان هم پدې کې سره له دې چې پاکستان تر اوسه پورې دا خبر ردوي دا نه مني لیکن شکوک شته.
هلته د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ لیفټننت جنرال تلت مسعود وای د ریپورټونو تر مخه ایران په یمن کې د شیا مسلک هوسی ملیشي ملاتړ کوي او د دغه ملیشي خلاف د سنی هیواد سعودي عرب او د هغې د اتحادیانو عملیات یو فرقیز تاثر هم رامخته کوي. په کار دي چې پاکستان پکې د سولیز هیواد په توګه برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه
ہمارا ہمسایا ملک ہے اور اس کے ساتھ
ایران زمون گاونڈی ہیواد دے پکار دی چی زمون تعلقات ور سره ډیر خوی بل خوا بیا سعودی عرب دے کپدی حالات کی پاکستان دے وی خوا سره ملګری کیږي نو د بل سره به لازمی شخړه راځي. بیا دا جګړه یو فرقیز رنگ هم لري او پاکستان دا محل د نور وسلوالو په شمول د فرقیز تشدد سره هم مخامخ دی نو د وخت تقاضا داده چې په خپل ملک کې دننه د امنیت لپاره کار وکړي شي. د یمن په شخړه کې د جوړجاړي په لړ کې پاکستان ته سیاسي سفارتي کردار ترسره کول پکار دي.
بلخوا د چهارشنبه په ورځ قومي سملی ته خپل وینا کې د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف اویل لا هم د لړکی حکومت څه فیصله نه ده کړې او کېږي نو هغې لپاره به پارلیمان په اعتماد کې اخیستل کېږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مچالو د خبرونه اوریزو پیښور ته په پیښور کې پرونو ناڅرګند وسلوالو د پاکستانی پوځو یو لیفټننت کرنل طاهر عظیم په ډزو وژلې دی. د پیښور د پولیسو په وینا نوموړی د پیښور اوسیدونکی و خو دا مهال یې په راولپنډۍ ښار کې دنده ترسره کوله. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د زبیح الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د یکشنبه په ورځ په پیښور کې د پاکستانی پوځ یو جګپړی افسر لیفټننت کرنل طاهر عظیم په ډزو وژلی دی. د پیښور د پولیسو په وینا وسلوالو پر کرنل طاهر هغه مهال د پیښور د حیات آباد په فیس 3 نومي سیمه کې ډزې وکړې چې نوموړی له جومات نه کور ته پلارو. د پیښور د حیات آباد د پولیسو یو ځایي مشر عمران د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل کرنل طاهر تر لمونځ کولو وروسته کور ته روان و چې په لاره کې پرې دوه موټر سایکل سپرو چې له مخکې نه ورته په کمین کې ناستو ناتړه ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه سخت ټپي شو چې بیا وروسته یې روغتون ته تر رسولو مخکې سا ورکړه. طاهر عظیم د پاکستانی پوځ برحال افسر و چې لاره د پیښور د بډبیرې اوسیدونکی و خو دا مهال د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډۍ ښار کې پر دنده بوخت و. په پیښور کې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو د غړو پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په هدفي وژنو کې په داسې حال کې ډېروالی راغلی چې پاکستانی پوځیانو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او همداراز د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په نورو قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او د ګڼو لاسته راوړنو ادا کوي. تر دې مخکې وسلوالو د رواني میاشت په 13 نېټه د پیښور په یکتوت سیمه کې د پاکستان مسلم لیگ نون سیمه ییز مشر سردار محمد مومند هم په ډزو وژلی و چې بیا وروسته یې مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومانه او دا یې په پیښور کې پر سیاستوالو خپلو چریکي بریدونو پیل وباله. د پیښور د پولیسو په وینا په حیات آباد کې د کرنل طاهر تر وژنې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل خو په خبره یې چې وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي دي. د یادونې وړ ده چې که څه هم له یوې خوا د پاکستاني پوځ پر دغه جګپوړي افسر د برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی نو له بلې خوا له تر اوسه د خیبر پختونخوا امنیتي ارګانونو هم د پیښې د شالید په اړه څه نه دي ویلي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه تطبیق کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مومند جنسی په ساپو کې د خوراک نړیوال ادارې ورلد فود پروګرام د کار په بدل کې خوراک په نامه پروژه شروع کړې ده. د دې پروژې لاندې به خواوشا 1500 کسان خپل سیمو کې لارې کوسی جوړوي او په بدل کې به ورته خوراکي توکي ورکړل کیږي. نور تفصیل له سیمینه د مشال خبريال شانواز ترغزی راکوي.
د خوراک د نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام لړخه د یو تنظیم حجره په مرسته په ساپو تحصیل کې یو پروژه یا پروجیکټ چې د کار په بدل کې خوراک نومیږي روانه ده. د حجرې د تنظیم په وینا چې هغوی به هغه تنانو ته خوراک ورکوي کوم چې په خپل چم گاونډ کې خپلې لارې کوڅې جوړې کړې. په دې پروژه کې حجره تنظیم 1900 تنان په روزګار کړي. د یادې سیمې ساپو تحصیل یو اوسیدونکی فردوس خان وای
کوم چې بوبو جوړ یا غاساس کوي بلکمه د تلارې غټه لارې چې مې کوم چې د درفت د فارې استعمالي په خلک لګې دي په غیمه نه کارونه کوي ټیټره سازي په خپل لاسونو باندې سازي.
د سیمې یو شمیر اولس بیروزګار دي ځکه چې روزګارونه په تیرو خراب حالاتو کې ختم شوی. نو لک تر لګه تر د دوه هفتو لپاره په روزانه حساب سره سلور ساته په روزګار شول. د بوتي سیمې فضل ودود صافه وای
اکثریت د هغه خلکو دي چې هغه یو روزګار نه لري څه کار نه لري په کلو باندې ناستې په کورونو کې ناستې په خپل پتی او په دغه کې کار کوي. نو هغه زیات تر چې کوم دي خپل رجستریشن وکړو او هغه وای چې موږ خپل لاس باندې بالکل د خپل لارې د خپل کوڅې سازو دا زموږ لپاره مصروفیت هم دي او موږ ته کوم دي د دې په بدل کې چې کوم دي خوراکي مواد هم ملوي.
د لکړو سیمې اوسیدونکو ملک ګلشاه صافه وای چې اوس اولس خپل کورونو ته راستانه شوي دي خو سیمې ورانه ویجاړه ده. نو باید داسې اسما کارونه د هغوی پسې مکه نور هم وشي
چې دا به موږ باندې تقریبا 10 کال شورش وکړي. دا وخت خلک نو جلاوتن شوی او علاقه شاله پرتا وا علاقه کې څوک نو لارې ورانې شوی کوڅې ورانې شوی آبادیان ورانې شوی باري غورځېدلې وي او چې دا کوم اداره راغلي دا موږ ته دغه شانته ترغیب راکړي چې تاسو خپل لارې جوړ ته پوه به موږ درکو. نو موږ په دې باندې ډېر خوشاله یو موږ ډېر مننه کوو.
او نثار صافي ګله کوله چې هغوی ته لا هم خوراک نه دی ورکړل شوی.
موږ دې تاسو موږ سره ریکارډ نه راکړي او موږ دې کلو کړو سره ریکارډ نه ویلو هغه دا وږي
بیا می د حجرت تنظیم د سوشل ارګنایزر پیر فضل احد سره خبرې وکړې
چې کوم کسانو کار اوس ختم کو یو فوټ پکې منګه ورکړې اوس په ان شاء الله چې بل بیا 15 پګور دی بعد به د نورمال نمبرې منګه دا غو د اپریل فورې اسسمنت کړې ده. په دې کې چې د اتیا کیلو وړي یو ټاپ کړل غوړو 15 لیټر دا یو کیلو چې دا غمال غا.
او د پیر فضل احد پوینه چې هغه لټول اول په ساپو تحصیل کې دا پروژه روان کړه او نږدې ورځو کې به د سیمې لارې کوڅې خلک وګوري چې روغې به وي او په سیمه کې به څه ناڅه ترقی راغلې وي. واسترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 15500 او 1300 کیلو هارت ساوري دلی شي.
مشال ریډیو خبرونه اوریځو. سوات ته د سوات په منګور کې د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن تر سوري لاندې د سیمې بې وسه جینکو لپاره د یو سکول باقاعده پرانسته شوی. په دې لړ کې یوه دستوره وشوه چې پکې د سیمې مشرانو اهم ګډون وکړ. په دې موقع د سوري ته په خپله وینا کې د سیمې مشرانو دا ګام د تعلیمي پرمختګ لپاره ډېر غوره ګرځولی دی. نور تفصیل سیمینه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي چې په ترانه پیلېږي.
دغه ترانه سوات منګور کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن لاړخه د سیمې هغه ماشومان چې د سوجې د تعلیم څخه پاتې شوي دي د پرانستې دستوري په موقع وویله شوه. په دغه موقع د ادارې مشر خادم حسین وویل چې په دې سکول کې بعد د سلورم جماعت نه تر اتم جماعت پورې په ړومبي پړاو کې یو نیم سل جینکو ته ویډیا زده کړې ورکول شي. دوی د سکول زده کړو په اړه وویل
یو داسې نظام چې هغه کې سلیبس هم شامل دی په هغه کې تعلیمي ماحول هم شامل دی او په هغه کې د تدریس طریقې هم شامل دي او هغه دپاره د سارنې د تربیتونو د جائزې یو مکمل نظام د بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن هیډکوارټر کې موجود دی او هغه وخت تر وخته دا ټولې دغه کوي. دا د سوچ بدلولو د سماجی بدلون یو قدم دی مهم قدم دی.
دین وړاندې د بچا خان ټرست ایجوکیشن ویان گوهر ننګیال د تنظیم په اړه راغلی یو شمیر د سیمې سیاسي او سپینرو بوتا وینا کې ویل
باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن دا باچا خان دا آزاد مدرسو حق تسلسل دے چے باچا خان د شلم پیڑی پا دوی مل سیزہ کی شروع کڑی وی چے رو روی تعداد ترکم و بیش سلو پورے رسیدلے ہو ہم پا دی جذبہ دا باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن بنیاد پا دو ذرا اوم کی اخدشے ہو چے باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن دا دی سکول سرا سرا د پختونخوا پا لری پرتو سیمو کی سوار لسکولونا نور ہم لری چے پا کامیابی سرا خپل منزل طرف تا روان دی
د سکول پرانستی په مقا د سوات نه دوامی نیشنل ګوند صوبای اسمبلی غړي جعفر شاه اویل
نن زمون په صوبا کې چې پاغه کې زمون د ضلع غریب شامل را 28 لکه بچی چې اغیله په کار د چاغه سکولونو ته لاړ شي هغه سکولونو ته یو بچاړي لای ورکی اغلی جاري مزدوري کوي زینو جارو کوي پدې کې اویا فیصد جن کې پدې کې موږ بیا ډېر وروسته
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه یو مشر احمد شاه اویل چې داسې سکولونه دي د سوات په نورو سیمو کې هم خلاص کړی شي
د دې سره سره زموږ دا توقعات هم دي چې دا به انشاء الله یو برانچ نه بلکې خوشا پدې علاقو کې بلکې زموږ خواهش ته چې دلته چې سونه ضلع دي سوات کې سونه تحصیلونه دي چې پدې ټولو کې کم سے کم کا ډېر نه نو چې یو برانچ ضرور د باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن دلته کې شروع شي ځکه چې دا کم حالات چې موږ باندې روان دي او کم تیر شو نو په سوات کې د داسې نمونه سوچ او د داسې نمونه سکولونو ډېر اشد ضرورت دی
دستوره کې ویل شول چې راتلونکي وخت کې به دغه رنګه نورې تعلیمي ادارې هم سیمه کې خلاصولی شي ولې د سیمې په اولس غږ وکړی شو چې عام اولس دې په دغه لړ کې د باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاؤنډیشن سره مرستې وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تصید نیاز احمد خان رپورٹ اور دو زو افغانستان تا افغانستان په خوست کې یو شمیر جنکو او میرمنو په یو غونډه کې د مذهب د سپکاوي په تور د وجل شوی فرخندی د قاتلینو د نیولو او په عام محضر کې د دوی د اعدام غوښتنه وکړه دوی اندېښنه څرګنده کړه که د فرخندی د وجنې کیس په جدي ډول ونه څېړل شي نو ښځې به د حق او عدالت غوښتنې جرأت له لاسه ورکړي تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورت کې
په خوست کې یو شمېر ښځو او نجونو د افغان حکومت څخه د فرخوندې د قاتلونو د نیولو او په عام محضر کې د دوی د اعدام غوښتنه وکړه دوی ویل که چېرې د دې دردونکې پېښې عاملونو ته سزا ورنه کړل شي نو نورې افغاني مېرمنې به هم د حق او عدالت غوښتنې جرأت او زړورتوب د لاسه ورکړي د یکشمې په ورځ یاد نجونې او مېرمنې چې د خوست د بي بي حلیمې لیسې د غونډو په تالار کې راغونډې شوې وې پر ولسمشر غني غږ وکړ چې د فرخندې قاتلین په هماغه سیمه کې په عام حضر کې پدار شي چې فرخنده پکې په ډېره بېرحمۍ وژل شوی وه د خوست دولتي شورا استازي وکمه ارزو مشاد راډیو ته په دې اړه داسې ویل
یعنی موږ په زړه کې ډېر غمونه دي او دردونه دي او موږ دغه یوه هفته یوه نیمه هفته هیچ چا په سر کې اوښکې نه دي وچ شوي یوازنۍ هیله دې چې موږ نه دا لرم چې باید د قاتلین چې دي دا باید په خپل عمل ورسیږي باید راوړل شي په هغه ځای کې چې فرخنده شهیده شوې ده په هغه ځای کې باید اعدام شي
مدني فعال زهره جلال وویل چې که د دې پېښې مجرم نو ته سزا ورکړل شي نو ښځې به په دې ډاډه شي چې د دوی د ملاتړ هم څوک شته
که چیرې د دې عاملینو ته سزا ورکړل شي او افغاني ښځې به هم مطمئن شي چې زموږ تر شا هم څوک شته
نعت بیبي عمر ویل چې
خور خو ډېره مظلومه ده خور خو همیشه د سولې طرفدار ده خور خو همیشه د وطن طرفدار ده خور خو همیشه د کلم طرفدار ده خور همیشه د خپل اولادو د ژوند طرفدار ده خور همیشه د اسلام طرفدار ده
کامل اکبری وایي چې د فرخنده بیرحمانه وژنه د زړه د بیماری سره مخامخ کړی ده
دغه پیخه چې ما واوریدله واقعا دومره متاثره یم چې حتی قلبي تکلیف راته پیدا شوی دی او زمونږ په روان باندې ډیر تاثیر کړی په ټول افغانستان کې هر ښځه او هر څوک په دې باندې کړیدلی دي او دا رقم ته پیخه باید په افغانستان کې راشي
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد زی هم په خپل خبرو کې د دې دردونکو پیخه د عاملینو د اعدام غوښتنه وکړه
باید په همدغه سیمه کې چې همدغه خورې په ډیر وحشي او فجیع ډول سره په شهادت رسول د دوی هم په همدغه سیمه کې اعدام شي
یاد دی چې فرخنده خواوشه لس ورځې وړاندې د کابل د شهید شمشیر زیارت مخې ته د قران کریم د سوځولو په تور د قهرجنو کسانو لخوا ووژل شوه د افغانستان لوی سرانوالۍ هم ویلي چې د فرخنده په وژلو کې د لاس لرلو په تور ورته شپږ سابق کسان معرفي شوي چې نولس پولیس او نور عام وګړي دي
اذن کو تاسو مې چې د افغانستان د پولیس چارواکي وایي چې لومړنۍ څېړنې ښایي چې فرخنده بې ګناه وه او اوس هم وخت شوی دی یو نیمه بجه او انیس اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاغو د خبرونو لنډیز وګورو
یمن څخه شاوخوا 1500 پاکستانیان خپل هیواد ته بیرته رسیدلي دي. په کراچۍ کې چارواکو د مشال ایډیا ته ویلي دي د یمن په لیدګاه ښار کې د ایسارو شویو پاکستانیانو پاکستان ته د ستنولو په موخه تېر ورځ یو مسافر لیدونکې الوتکه یمن ته رسیدلې وه. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي پاکستاني پوځ به په یمن کې د حوثي وسله والو پر ضد د سعودي عرب په مشلۍ ائتلاف کې په هوایي حملو کې برخه اخلي. په پېښور کې وسله والو د پاکستانی پوځ یو چارواکي لیفټیننټ کرنل طاهر عظیم وژلی دی. د پېښور پولیس چارواکي عمران بیگا له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا پېښه بیگا د حیدرآباد په فیسټری کې شوې ده. د پېښې مواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په کابل کې په یو ځان وژنې کې حمله کې درې تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویل نجیب دانش پر مشال لري او دا ویلي دي چې په دې پېښه کې د ولسي جرګې د غړي ګل باچا مجیدي په ګډون یو کسان زخمیان شوي هم دي. په خوست کې تېره ورځ یو شمېر ښځو د یوې مظاهرې له لارې د افغان حکومت څخه د فرهنګي د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې که چېرې د دې پېښې مجرمانو ته سزا ورنه کړل شي نو نورې افغان مېرمنې به هم د حقونو انصاف په برخه کې محرومه پاتې شي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیشن وایي دوی به نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. په ازبکستان کې د تېرې ورځې د رایو اچولو نه داسې تمه کېږي چې موجوده ولسمشر اسلام کریموف به په څلورم ځل په خپله څوکۍ پاتې شي. او اسلامي دولت وسله والې ډلې پرون یوه نوې ویډیو خپره کړې چې پکې د شام په محاسبه کې د یادې ډلې غړي د اتو تنو نه سرونه پرې کوي. د دې اتو تنو په اړه ویل کېږي چې شیام مسله کوي.
اوزونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې نیسه اجمل لاندې کوله او سموار رسیدلې دي د اونځي خبرونه د مشال مرکا د مشال د نن ورځې مرکا په کوټه کې ل لیکوال او شاعر پروفیسور محمود یاسر ده. قربا خدای نور نصر ده.
د مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه فلسفه ډیسټریکټ کې
کدرمن رودن کول خبرونه د مشال مرکه سره بیا هم خدای نور ناصر ستاسو په خدمت کې یم. خبرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې ل لیکوال او شاعر پروفیسور محمود ایاز صاحب سره کوو. پروفیسور محمود ایاز صاحب تر ټولو مخ ډیره مننه او ستړي مسه درته وایي په خبرونه د مشال مرکه کې.
دوی دراول سالوال دې ته
بیت شو دې خیر یې ډیره مننه قربان وسم. ایاز صاحب د خبرونه فایل به تاسو د پیدایش له نیټې څخه وکړو. تاسو پیدایش کله او چیرته سوی دی؟
زه خو مطلب په 1955 د مې د میاشت په 15 نیټه ما سترګې کړولې دي په لورلای ښار کې.
په بوري کې.
په بوري کې بالکل. نو دلته پیدا سوی ما او لکه تاسو خبر یاست پروفیسر ابنو اسماعیل صاحب او ارواشاد سید گوهر صاحب زما مشران رونه دي. هغه هم شاعران او ادیبان دي.
له ادب سره نمونه لري په پښتو ادب
کې. نو ابتدایي تعلیم چې دی ما هلته د لورلای په یو پرایمري سکول دی په دغه روډ باندې و په مسجد روډ باندې و پرایمري تعلیم هلته وکړي او د هغه وروسته بیا د لورلای های سکول دی په هغه کې میټرک وکړي. بیا رب نواز مایل صاحب د دوکي انټر کالج پرنسپل سو. نو بیا هغه زه له ځانه سره بوتم ویل د فی چې دی هلته د زما له انټر کالج څخه وکړه. هو. نو یولسم دولسم مې هلته پاس کړي. د هغه وروسته بیا بی اے بیا ما په لورلای ډیګري کالج کې وکړه. بیا پوهنتون ته رالو دلته په سوشیالوجي عمرانیات ټولن پوهنه چې ده په دغه کې ماستر ډیګري ترلاسه کړه. نو بس دغه زما مطلب ابتدایي سلسله ده او تر دا ځایه پورې راورسېدم.
او ایا صاحب دغه درته یاد دي چې لومړی شعر مو کله ولیکه؟
یار غالبا اول غزل ما خو وختي ولیکله. زه د بی اے سټوډنټ وم د ثرد ایئر کې او زما اول غزل په دغه کې چاپ شو پښتو اوادي خبر. سلطان ارواشاد سلطان سایبر صاحب پښتو خبر چلاوي دلته لکوچ ځخه. زما اول غزل په هغه خبر کې چاپ شو او اول مطلب یې یاته ده چې سترګې قاتل دی ویدې بنشي بل سکروټی دی سړی بنشي. نو دا مطلب یې یاته ده. دا زما اوله غزل وه چې له هېواد اخبار څخه چاپ شوه. نو د هغه وروسته خو نو زموږ کور خو نو
ادب کور و.
بالکل ادب کور خو بلکه ادبی لټخانه و. زما خیال دی له شاوخوا سیمو څخه له کوټې له پېښور له کوهاټ له کراچۍ او دارنګ له افغانستان ښه نوموړي خلک لیکوالان منورین ادیبان او مؤکر شخصیات دا به زموږ کور ته راتلو. نو زه به خامخا شاعري ادیب جوړېدم ولې چې زموږ اکثره مېلمانه چې وو دغه مطلب لوستلي خلک وو هر وخت به زموږ په بیټک کې یا زموږ د مېلمنو په کوټه کې یا به مشاعره وه یا ادبی مباحثه وه یا به د پښتو ژبې په حواله باندې یو بحث روان و. نو هر وخت چې به سید ګوهر صاحب کور ته راتلی یا به پروفیسر ابنواز مایل صاحب کور ته راتلی نو یا به کتاب ورسره و یا به کتابونه و یا به رساله وه. ما بل شی له هغوی سره نه دی لیدلی او چې کتاب به یې راخیستی وي تر دا انده پورې عشقو له کتابه سره چې پر لارې به را روان وي کتاب به یې ویلی. نو به هر حال زه به خامخا دا فیلډ ته راتلم.
پروفیسر محمود ایاز صاحب تر اوسه پورې ستاسو شعري ټولګې څومره دي او په نثر کې مو هم کار کړی که نه؟ که دغه زموږ اوریدونکو ته لږ هغه به تفصیل ورکړي.
زما خو تر اوسه پورې دوه شعري مجموعې راغلي دي. تڼان کې د خیال اوله شعري مجموعه ده او دویمه شعري مجموعه مې ده. بیا زه هم په سایه بدل شوم.
تڼان کې د خیال کله له چاپه راووته او دا اوس د دومه کله
خیال چې ده په 1999 کې مخپره شوه او دا دویمه مجموعه چې ده دا زما په 2006 کې چاپ شوه.
صحیح.
دریم مجموعه مې مستیاره ده خو انشاءالله زر به منظرې هم ته راشي. او د دې علاوه زما څلور کتابونه نور دي. یو د مازیګر چارسو هغه نړیوال شعرونه دي او د دا ځای مطلب د اردو چې کوم ښه شاعران دي د هغو شعرونه ما منظوم پښتو ته راژباړلي دي. او هغه کتاب چې دی بینوا فرهنګي ټولنې د کندهار هغوی راته چاپ کړي هغه د مازیګر چارسو په نامه چاپ شو. بیا مې یو بل کتاب چاپ کړي هغه بیا د عربي جدید شاعران دي د عکس په نامه هغه بیا غزنوي چې کومه خپروندوی ټولنه ده د غزنوي کتابخانې والا چې دی هغوی دا کتاب را چاپ کړي. یو مې رپورتاژ چاپ شوی دی یو ادبي دوره موږ وکړه دا موږ د پېښور خواته ولاړو نو لاچی کوهاټ پېښور چارسده شاوخوا مردان نو هغه د سفر حال دی بلکې حالنامه ده غم ما ولیکله غم چاپ سوه. او یو کتاب بیا د نیتشه فریډریک نیتشه دی د هغه اثار او احوال هغه مطلب مجموعې چې کوم کار دی د هغه دا کتاب هم زما هغه چاپ سوی دی د پښتو اکیډمي کوټې را چاپ کړی دی. زما خیال دا دی که په جنوبي پښتونخوا کې د نقد په اړه یو چا ډېر کار کړی وي نو په هغه یو څو کسانو کې به زما نوم هم وي. نو ما یو کتاب اوس برابر کړی دی چې په پښتو شاعري باندې د وجودیت اثرات وجودیت یو تنقیدی دبستان دی د هغو خپل نظریات او خپل عقاید دي او خپل مخصوص اصطلاحات دي د هغو د نظریاتو عقایدو او د هغو د اصطلاحاتو په رڼا کې ما د پښتو چې کوم تکړه او وتلي او نوموړي شاعران دي هغه ما لس دول شاعران مطلب منتخب کړي دي او د هغو شاعري چې ده ما د هغوی د عقایدو نظریاتو او اصطلاحاتو په رڼا کې ما د هغوی شاعري ډیسکس کړی ده. دا 4500 صفحې کتاب دی په پښتو کې تر ننه پورې یوه پښتانه هم په دغه نظریه یا د دغه دبستان په اړه زما خیال دی یو کوچنی مضمون ګوټی بیلم نه یې لیکلی. ما پوره کتاب لیکلی دی او 4500 صفحې دی. انشاءالله دا به خپور شي.
محمد ایاز صاحب دا وخت تاسو دلته نږدې د کوټې له شاعرانو سره چیرته په ادبي محفلونو کې په مشاعرو کې ګډون کوئ که نه؟ څنګه دي دلته ادبي ملګري سره راغونډېږي که نه کله په مشاعرو کې کله په ادبي مجلسونو که نه؟
او ولې نه. خبره دا ده دلته مطلب شعر ډېرې شعر غونډې کېږي د پښتو ادبی غورځنګ د صادق ژړک چې وټولنه د غډر ش نشستونه کو غټ غټ تقریبا ته کو هغه ته بزتلم د ملګری لیکوال باقاعده پنځلس ورځنۍ نشست کاوی د دوی غونډو ته ورتلم دغسې نور هم څو ټولنې شته د هغو غونډو ته هم تللی یم او ښه دي تقریبا ادبي نشستونه کېږي ناستې پاستې کېږي خو بهرحال د ادبي ټولنو د کار او زیار په حواله زه لږ خاشه غیر مطمئن یم هغه په دې چې ادبي ټولنې خو موږ جوړوو خو په دا نه یو خبر چې ادبي ټولنه کم اهداف لري یا څه هدفونه لري زما خیال خو دا دی چې ادبي ټولنه تر څو پورې چې ښه لیکوالان ښه شاعران ښه نقادان ښه محققین پیدا نه کړي نو زما خیال دا دی چې داسې ادبي ټولنې ذهن هم نه اخمه چې هره یې وایي هغه لا حاصله ده د هغې مطلب څه خاص نتیجه نه رابرسره کېږي خو د یوې ټولنې ذکر زه په دې کوم چې پښتو ادبي ملګري یوه ټولنه د لورلایی بوري
خیر محمد عارف صاحب
بالکل او پروفیسر رب نواز مایل صاحب دی خیر محمد عارف صاحب دی ارواشاد سید گوهر دی دغې یوې ټولنې ډېر کسان پیدا کړو چې زه یې نومونه درته واخلم نو انشاءالله ته به یې هم د دې حقیقت اثبات وکړي چې پروفیسر رب نواز مایل صاحب سید گوهر صاحب سرور سودایی سید خیر محمد عارف سهیل جعفر افضل شوک رازق فهیم عارف تبسم او محمود ایاز دستاف مخکې ناستیم یعنی تقریبا داسې لس دولس کسان دغې ادبي ټولنې را پیدا کړي دي او دا د دغې ټولنې دغه خلک نن په لره بره پښتونخوا کې خپل خپل نوم لري خپل خپل مقام او تشخص لري نو زه دا یم چې دا ډېره لویه خبره ده او ټولنه باید چې داسې وکړي.
محمود ایاز صاحب تاسو له دې سره چې شاعر او لیکوال یم تاسو ذکر وکړ چې تاسو د ټولنپوهنې یو پروفیسر هم وی دغه د پروفیسر په هیڅ مکله کار پایل کړ د لیکچرر په هیڅ باندې کله مستر کار د نه پایل کړ چیر چیر پات اوس په دې
زه په 1900 کې د لیکچرر په هیڅ ما مطلب جاینینګ وکې په خوځدار ډیگری کالج کې د بلوچستان علاقه ته مطلب اول ورماله ته جاینینګ وکې او د لیکچرر په هیڅ مخبل وظیفه شروع که او بیا د هغه وروسته زه دغه تر عالم کوټ تر بدل سوم بیا اسټن ډایریکټر ایز اسټن ډایریکټر زر عالم بیا مدل ته جاینینګ وکې په د ډایریکټریټ افیس کې دلته مطلب دا کالجونه چې وو مطلب د بلوچستان ټول کالجونه وو دا تر موږ لاندې وو د دوی بهره مسله وه نو دا به موږ مطلب د دوی دا مسایل به موږ حل کول د هغه وروسته بیا زما خیال دی رالم ډیګري کالج کوټې ته بیا ژوب ته بدل سوم شپږ شپږ نیم کال مې په ژوب ډیګري کالج کې اوسو بچیان مې هلته یوړل بیا مې په ژوب کې مطلب هلته له شاعرانو سره باقاعده ناسته ولاړه سوه او هلته ما ډېر ښه رول پلی کړی او د هغه ځای د شاعرانو او ځوانانو او زلمیانو شاعرانو روزنه او تربیه مې کوله او اوس هلته په ژوب کې هم ښه نمونه پیدا شوي دي لکه بارکوال میاخیل دی که نه او داسې محمد حسین هنرمل دی دغسې داود بخت مندوخیل دی نور هم ځینې ځوانان شاعران شته چې هغوی مطلب تکړه شوي دي بیا له ژوبه بېرته رالم د لیک کوټې ته اوس په ډیګري کالج بس اوس مې کال یو نیم کال پاتې زیات ریټایرمنټ ته تیار یم.
آیا صاحب تاسو په بیلبیل سیمو کې پاتې سو یو سیم تاسو د ټولنپوهنې استاد یاست پښتني ټولنې ته څنګه ګورئ که څه هم دا وخت له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده هغه د څه شي کمای دی که نه پښتني ټولنه کې چې هغه تر نورو ټولنو شاته ده د ټولنپوهنې د استاد په حیث باندې په دې باندې
زما خیال دی تر ټولو لوی تریخ حقیقت خو دا دی چې پښتانه له کتابه څخه لیرې دي تر څو چې مثال دوی کتاب ته نږدې نسي په دوی کې کتاب دوستي پیدا نسي تر څو پورې چې دوی تعلیم خواته متوجه نسي زما خیال دا دی وایي چې د پښتو ټولنې پرمختګ یا ترقی دا امکان نه لري. نور پښتانه په خپله مطلب دنیا عجبه خلک دي. زه مطلب په ژوب کښې اوسېدم ته یقین ومنم هغه ژوب بازار نه بللی. زما په ذهن کې دا و چې دا باقاعده یو ډېر یو ټیپیکل کلی دی، یو ډېر روایتي کلی دی. د دوی خپل روایت دی، خپل اصولونه یې دی، خپل یو روایتي نظام یې دی، او د هغه روایتي نظام تحت هغوی دا خپل ژوند کوي. مثلا زه به د مثال په توګه درته ووایم چې کله کله به موټر کې موږ بازار ته رالو، نو زموږ مخ ته چې به کله یو بل موټر روان وي، نو چې به هر موټر والا مخ ته ودرېدی او بل موټر والا به ورته رالی، نو بیا به دوی دواړه څنګ پر څنګ ودرېدل په بازار کې، روغبړ به یې شروع کړي، بیا به مسلسل خپله سمه دمه ګپه شروع کړه، او که به چېرې تا رن ورکړي په دې به خفه کېدی هم، او بیا به نور د مجلس خوږاوی چې ته به اوس درې دا زموږ مجلس به نو مطلب داسې ډېر داسې روایت پکښې و، مطلب دا ځای په خلکو کې. نو د هغوی خپل یو نظام وي، د هغه نظام ته دوی خپل ټولنیز ژوند کوي. نو بهرحال پښتانه خو مطلب ډېر ښه ذهنونه لري. دغه تجزیه خو زما شته چې دا د موسخیل ته زه تللی یم،
دا زموږ ډېره شاته پاته سیمه ګڼل کېږي،
او د هغه ځای خلک مطلب دا چې مثال ډېر عجبه دی، بالکل د عقل او د شعور لخوا مطلب ډېر پاته خلک دي. خو زه دا یم چې بایي دا پاته خلک نه دي، دا صرف له کتابه لیرې دي. یقین ومنه زه له ډېر سیده ساده موسخیل سره کښېناستی یم. دارنګه وراسه یې راته کړې ده، دارنګه پښتو یې راته کړې ده. زه یم یو فلاسفر، یو ډېر تعلیم یافته سړی، یو ډېر لوستلی سړی، بلا هم دا رنګ خبرې نه وکړي. نو زه به ډېر ځینې انسپایر شوم چې باید هغه مسخیل دی چې خلک دا وایي چې باید دا په یو شي باندې نه پوهېږي، دا ډېر مطلب پاته خلک دي، دا خو دا رنګه پښتو وایي ګس ریزه نه سم ویلی. نو بهرحال پښتانه چې دی، زه خو په خپل له پښتنو څخه دغه توقع لرم چې دوی د تعلیم خوا ته متوجه شي، کتاب سره مینه باید چې دوی پیدا کړي، او په خپلو بچیانو او په خپلو ورونو او د هغو صحیح ترجمانی او نمایندګي وکړي، او دوی د تعلیم خوا ته چې دی مطلب د خپل بچیان چې دی دا مطلب راولي، او په سکولانو او مکتبونو کې داخل کړي. انشاءالله پښتنو کې به ډېر لوی لوی شخصیات پیدا شي.
صاحب اوس به راسو ستاسو د غزلو خواته، که زموږ اورېدونکو ته خپل یو کلام واوروي نو خو ډېر خوند وکړي.
ولې نه، د یو غزل څو شعرونه دي چې په زولنو کې ورځې شپې په زنځیرونو کې ژوند،
په زولنو کې ورځې شپې په زنځیرونو کې ژوند،
ګران دی په شاوخوا ولاړو دیوالونو کې ژوند،
ډېر ښایسته.
په زولنو کې ورځې شپې په زنځیرونو کې ژوند، ګران دی په شاوخوا ولاړو دیوالونو کې ژوند، په پټه خوله سره تېرېږي مرورې سایې،
په پټه خوله سره تېرېږي مرورې سایې،
نه ښکاري خدایه د دې ښار په سړکونو کې ژوند،
ډېر ښایسته.
او دا یو احساس مې چرته مړ نه کې بیریږم ډېر، دا یو احساس مې چرته مړ نه کې بیریږم ډېر، کم تر مرګ نه دی په دې مړاو ماښامونو کې ژوند، او لکه تر خاورو لاندې سو هغه رښتینی تعذیب،
لکه تر خاورو لاندې سو
هغه رښتینی تعذیب چې تېراوه موږ په خندا په څراغونو کې ژوند، او غواړي دعا ویني اسمانه د لاسونو کاڼې، غواړي دعا ویني اسمانه د لاسونو کاڼې، غواړي دا کام هم د ښکلا په محرابونو کې ژوند، او خدای له اسمانه د ایاز و لیونتوب ته ګوري،
خدای
له اسمانه د ایاز و لیونتوب ته ګوري چې لټوي په دې ستومانو ماښامونو کې ژوند، په زولنو کې ورځې شپې په زنځیرونو کې ژوند، ګران دی په شاوخوا ولاړو دیوالونو کې ژوند،
ډېر په زړه پورې، ډېر ښایسته، مننه. آیا صاحب تاسو یو مشر شاعر یاست د دې سیمې، مخکې تاسو د ټولنو ذکر وکړ د ادبي ټولنو چې دلته دي، هغه وایي چې تاسو وایاست هغسې کار چې په کار د دوی کړی وای هغسې یې کړی نه دی. پښتانه لیکوالانو شاعرانو هیا هغوی خپل هدف ته سم روان دي؟ هغوی خپل کار په مخه سم اخیستی دی او کیا؟
دا خو دې مطلب ډېر مهم پوښتنه وکړه. زما چې مطلب کومه مطالعه ده، لا زه په دې اړه خپل چې کوم شخصي فکر لرم، هغه دا دی چې په پښتو ادب کې په دوو میدانو کې، بلکې په درو میدانو کې ښه کار شوی دی. مثلا یو پښتو شاعري ده، یو فکشن، د فکشن میدان دی، مطلب ناول او لنډه کیسه، او دغسې د تحقیق په میدان کې هم مطلب پښتنو لیکوالانو مطلب تر ډېره حده پورې مطلب ښه کار کړی دی. خو په پښتو ادب کې مطلب په شاعري کې او په فکشن کې ځینې شیان دارنګسته چې هغه ډېر د لوړ معیار دي، او هغه موږ د دنیا له عالمي ادب سره هم مقایسه کولی سو. په پښتو شاعري کې مطلب ځینې شاعران دارنګ رابرسېره سوي دي چې هغوی ښه کار کړی دي. خو زه دا یم مطلب که پښتانه همدغسې روان وو، نن سبا ګور نړیوال کلی دی، کتاب هر ځای اویلیبل دی، نیټ دی، له نیټ څخه سړی ډېر استفاده کولی شي. نو زما خیال دی وجه هم دا ده چې نن پښتو شاعري او پښتو لنډه کیسه او ناول دا ډېر مخ په وړاندې روان دي، او انشاءالله زه دا توقع لرم چې نور به هم پر مخ ولاړ سي. ویل کېږي دارنګه چې د دویم جنګ عظیم پردي عمل کې چې دی د دنیا ښه لټریچر چې دی هغه په منظر عام ته راغلی دی. خو زه که یوه دعوه وکړم، انشاءالله دا مبالغه نه وي، زه بیا دا یم د پښتنو پر دا سیمه چې کوم دیرس کلن جنگ
کم اور چې بل
اوس یا کوم دا ناتمام اور چې بل سوی دی، او یا دا نه ختمیدونکي شخړې چې دلته پاتې سوي دي، یا دا مځکه او دا دیوالونه چې په وینو لړل سوي دي، د دغه ناتمام جنگ پر دې عمل کې دومره ښه لټریچر چې دی په پښتو ادب کې شته. خو دا زه چې ډېر مایوسه یم د هغه لویه وجه دا ده چې موږ نقادان نه لرو، یعنی هغه خلک نه لرو چې هغه زموږ دغه تخلیقات چې دي، زموږ دغه لیکنې چې دي، د دغو تنقیدي جاج واخلي، یا کره کتنه یې وکړي، یا له دغه څخه نورې نکتې او نوي نوي خبرې راوباسي، او دغه زموږ لټریچر چې دی دا وژباړل سي او د دنیا و نړیوال ادب ته ورسیږي. نو زما خیال دا که چیرې مطلب د مغربي ټولنو لیکوالان ادیبان دغه شیان وویني، هغه به ګر سره اریان سي چې دا خو ډېر نادره مطلب تخلیقات دي. نو خبره دا ده زموږ تخلیقات چې دي څېړل سوي نه دي، بس دغه لویه ستونزه ده، دغه زموږ لویه علمیه ده. کنې دلته ډېر ښه ادب تخلیق سوی دي، دارنګ عجبه عجبه شعرونه دي چې په یو شعر باندې پوره پوره کتاب هم لیکل کېدای سي. زه یو خپل یو شعر درته چې مړمي خپل تنهایی نه کې ویرېږم، مړمي خپل تنهایی نه کې ویرېږم، هم کلام یې ملتا سره دیواله. نو اوس که نن اردو شاعري راواخلې او انګریزي شاعري راواخلې او ډېره ماډرن شاعري راواخلې، نو زموږ دغه پښتو شعرونه مطلب په هره سطح له هغوی سره دغه
ایا صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا هغه ده چې دغه په د دې سیمې په ځوانانو کې اکثره ځوانان چې له شعر ادب سره مینه لري، هغه اکثره د شعر شاعرۍ خواته دي، په نثر کې ډېر کم دي. ټولو هغو شاعرانو ځوانانو ته هغه کله ادب سره مینه لري که شاعران دي او یا هم په نثر کې کار کول غواړي، هغوی ته به مو پیغام څه دی مشر شاعر پایس؟
اصل خبره دا ده چې زموږ زیات شاعران او ادیبان چې دی له پښتو شعر سره تړلی دی، دا زه بالکل له تا سره منم. د نثر و خواته ځکه نه دي متوجه چې د نثر کار چې دی هغه تر شعر هم زیات ګران دی، زیات سنجیده کار دی. زه دا نه وایم چې پښتو شعر چې دی هغه غیر سنجیده دی، هغه سنجیده دی، خو دا تر هغه هم زیات سنجیده دی او ګران کار دی، د سرخوږی او د کړاو او د دغه کار دی. نو له دې وجې هم مطلب دا ځوانان شاعران چې دی د نثر و خواته نه راځي. یو خدا خبره ده، دویمه دا خبره ده چې هغه مطالعه نه کوي. زموږ په پښتنو لیکوالانو کې د مطالعې رجحان کم دی ډېر. نو دغه مطالعه چې نسته د دې یو لویه وجه دا هم ده چې ځکه هغوی د نثر و خواته نه دي متوجه سوي. اوس مثلا زه که نثر لیکم زما په کور کې یو پوره کتابتون موجود دی چې 10,000 کتاب پکښې دي او زما د 24 کتابونو پکښې دي. سید ګوهر که نثر لیکلی د هغه په کور کې یو پوره کتابتون دی 45,000 کتاب د هغه په کور کې خپل لایبرري موجود ده. او بالکل یقین ومنه چې داسې شپه او داسې غرمه او داسې ماپښین به نه وي چې ما به یو کتاب نه وي راخیستی. ما به هغه ویلی نه وي. ځینې کتابونه خو ما له الف زاخطریې پورې سر تر پایه ویلي دي او داسې ډېر کتابونه دي چې هغه ما په سرسري نظر کتلی دي. په ځینو کې مې ځینې مضامین ویلي دي، په ځینو کې مې مطلب سرسري کتلی دي. یعنی یو مخ زه دا وایم باید چې مطلب یو لیکوال، ادیب او دانشور سړی هغه له کتاب سره نږدې پاتې سي، له کتاب سره تړلی پاتې سي. ولې زه د دې دومره مطالعې وروسته هم زه په خپله اوس هم دا وایم چې زه اوس هم د ادب یو ادنا طالب علم یم. زما اوس هم هیڅ نه دي زده. علم چې دی ټول په کتابونو کې پروت دی. نو ځکه رښتیا د علم تږی یم یا د علم وږی یم. نو زه به له کتاب سره دوستي کوم، کتاب به خلاصوم، کتاب به وایم. ولې چې کتاب چې دی هغه ما پرې یو لار باندې برابرولی سي او یو خپل هدف ته مرسولی سي.
بلکل محمد ایاز صاحب، پښتنې ټولنې ته به مو پیغام څه یو په آخره کې پښتنو ته، پښتنو ځوانانو ته؟
زه خو مطلب پښتنې ټولنې ته دا پیغام ورکوم، زه په خپله چې هر وخت بازار ته ځم ما کله هم بل شی نه دی اخیستی. زه یا د کتابو دوکان ته ځم یا پر یو فوټپات باندې په تړه باندې کتابونه پروت دي په هغو کې ګرځم. نو بس کله چې زه یو ښه کتاب یو دوه پیدا کړم بس هغه زما د اختر ورځي. نو زه پښتنو ته دغه پیغام ورکوم چې بازار ته که ځئ که هر شی اخی نو کم از کم ستی په هغه سودا کې یو شی اضافه کوي، هغه کتاب دی. که دی کتاب له ځان سره کور ته یوسئ دا به ستی د روڼ مستقبل دپاره یو ډېر ښه زیری وي انشاءالله. ولعزیز دوی به یو ښه مستقبل او یو ښه ورځ پیدا کړي.
ډېره ډېره مننه محمد ایاز صاحب، پروفیسر محمد ایاز صاحب او کور مودان.
ډېره مهرباني، تشکر خدای نور صاحب، الله دې عزتمن که دستار خوند.
ډېره مننه.
د عمل په دنیا کې د نقشې نور وطن مورچی مورچی وطن پاټک پاټک وطن I'm not.